درنو ریدونکو سلام پر تاسو. 2 بجې شوې. صفی الله ستان ایگزام تخنیکی چارې سره رامین کاکړ مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې لخرګاه ته نږدې سیمو کې امنیت خراب شوی دی. دغه ولایت ځینی ولسوالۍ د سختو جګړو شاهد دي او زیاتې سیمې وسلوالو مخالفینو لاندې کړې دي. دا چې چارواکي په دې اړه څه وایي په دې اړه ته خپل خبريال په ژوندۍ توګه په ټلیفوني تماس کې رانیسو او همدارس به په دغه اړه باندې به ژوندۍ بحث هم در تخپور شي. خو تر اوسه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب دراوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وسو ټینګار کوي. د لوګر د ازري او خاک جبار د لوی لارې د ساتنې قومندان وژل شوی او د فراه پښترو د بالا بلوک ولسوالۍ څخه د ورستۍ جګړو له امله کابو 2000 کورنۍ بې ځایه شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وسو ټینګار وکړ. خغلی غنی نن د افغانستان د مالی وضعیت په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې اصلاحات راغلي خو باید دوامدار شي.
لومړنی اصلاحات په ادارو کې راغلي دي خو دوامدار اصلاحات پکار دي او دغه اصلاحاتو په اړه د افغانستان د ټول سیاسي او اقتصادي قشر مرستې او ملاتړ ته اړتیا ده.
خغلی غنی همدارنګ ویل د خلکو یو اندېښنه د دولت د بودیجې ضایعات دي چې باید مخه ونیول شي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د ازري او خاک جبار د لوی لارې د ساتنې قومندان د خپلو څلورو نورو ملګرو سره د ماین په چاودنه کې وژل شوی. د دغه ولایت د والي ویان سلیم سالی نن ازاد رادیو سره وویل چې سمونیار عبدالستار او څلور ساتونکي تېره شپه پر ماین وره برابر شول. د لوګر مرکز ته د ازري ولسوالۍ لاره د خوشي او دوبندي د سیمې تېره شوې چې وخت نا وخت د ناامنۍ او شاهده وي. د فراه پښترو د بالا بلوک ولسوالۍ څخه د ورستۍ جګړو له امله کابو 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د پښترو ولسوال عبدالغفور آزاد رادیو ته وویل چې دغه کورنۍ له بیلابیلو سیمو کډوال شوې دي. بل لور ته د فراه د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو ریاست مشر رحیم الدین ریګوال نن آزاد رادیو ته وویل چې دوی په دې اړه یو سروې تر لاس لاندې لري.
موږ هغه سروې کو چې نوې بیجاسوېدګان وي د دغه ځای څخه د جنګو په اساس سره دلته راغلي وي. هسته سروې څخه موږ ودوی ته مواد غذایي او غیر غذایي ورکو.
د فراه په پښترو ولسوالۍ کې له کابو 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې ډیری کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مرکز یا UNHCR وایي له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ ګړندې شوې ده. د دغه مرکز مسؤل فهیم ستار نن ازادي رادیو ته وویل چې د مرستو اخیستلو لپاره هر ورځ په اوسط ډول 250 کورنۍ له دوی سره رجستر کیږي.
موږ ته د ورځې تقریبا 1000 کسان چې حدود 2500 فامیله پورې کېږي موږ ثبتوو او هغوی د نقدي او غیر نقدي مرستو نه مساعد کېږي. نقدي مرستې په حد اوسط موږ $300 د هر یو نفر په سر ورکوو.
له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. د ځکه چې د وروستیو راپورونو په اساس افغان کډوال په پاکستان کې په بیلابیلو نومونو ځورول کېږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
ایران د هغو انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلې چې په هغه وخت کې د شلو تنو د اعدام په تړاو باندې سوي وو. د ایران دولتي رسنیو د هغې و د بهرنیو چارو وزارت ته ویان بهرام قاسمی هغه څرګندونې خبرې کړې چې لویدیځ د ایران په کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړی دی. قاسمی ویلي په داسې حال کې چې ایران په خپله د تروریزم قرباني دی نو دغه هیواد به د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره تر ټولو ښه هڅه وکړي. قاسمی دا هم ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کې هغه شل تنه اعدام کړی چې بېګناه خلک یې وژلي وو او تروریزم یې خپراوه. راپورونه وایي د اعدام سویو ډېری کسان یې د کوردي اقلیت سنی مسلمانانو چې روانه اونۍ زنده سول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زید رادل حسین پرون دغه کړنه یوه جدي بې عدالتي وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو له مخې ایران چې تر ډېره شیعه میشت هیواد دی تیر کال لږ تر لږه 908 تنه اعدام کړي دي. ایران تیر کال تر چین وروسته دوهم هیواد وګڼل سو چې تر ټولو ډېر اعدامونه پکښې سوي دي. اسرائیل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه ادعا ناسمه بولی چې وایي له ایران سره د تیر کال اټومي موافقه کولی سي د تهران اټومي فعالیتونه محدود کړي. اوباما د اګست پر څلورمه نیټه ویلي و دغې موافقې هغسې چې موږ یې تمه درلوده کار وکړ. دا نه یوازې زموږ استخباراتي ارزونه ده بلکې د اسرائیلو د پوځ او استخباراتو ارزونه هم همدا ښیي، هغه هیواد چې تر ټولو ډېر یې له دغه تړون سره مخالفت درلود. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د دې تړون تر ټولو سخت منتقد دی ویلي چې د ایران د اټومي تړون په اړه د اسرائیلو نظر نه دی بدل سوی. د اسرائیلو دفاع وزارت هم وایي چې دغه تړون له زیانه خالي نه دی او ایران به د اټومي وسلې د جوړېدو راونه ګرځوي. دغه وزارت وایي دا ډول موافقې ګټه نه لري او د دوی په خبره د ایران په څیر تروریستي هیوادونو په وړاندې مبارزه کمزوری کوي. د فرانسې په شمال کې د نورماندی د روین سیمې په یوه بار کې د اورلګیدنې له امله لږ تر لږه 14 تنه مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د بار لاندینی منزل هغه وخت اور واخیست چې د کلیزې مراسم پکې روان و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن په یوه اعلامیه کې وویل د اور د علت معلومولو لپاره څېړنې پیل شوي دي. راپورونه وایي د کیک پر سر لګیدلې شمې د اور د خپرېدو سبب شوې. ویل شوي قربانیان د 1325 کلونو ترمنځ عمرونه لري. په ټپیانو کې د یو تن روغتیایي وضعیت نازک شو. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ژمنه کړې په خپل هیواد کې د ښوونځیو هر هغه څوک به بیرته ترکیې ته ولیږي که چیرې د ترکیې له جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د دوی په وینا تروریستي اړیکې ولري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تور لګولی چې فتح الله ګولن چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د جولای د 15مې د کودتا په تنظیم کې لاس درلود څو دی له واکه لرې کړي، خو ګولن د کودتا په هڅه کې خپل دخالت ردوي. اردوغان له قزاقستان څخه هیله وکړه چې په دغه هیواد کې هغه 3 ښوونځي د فتح الله ګولن د پلویانو له موجودیته تصفیه کړي چې دغه جلاوطنه مذهبي مشر یې چلوي. انقرې ته د خپل رسمي سفر په پای کې د قزاقستان ولسمشر نظربایف پرون له خپل ترکی سیال اردوغان سره یو ځای ګډ کنفرانس کې وویل که په دغو ښوونځیو کې هر څوک له تروریزم سره اړیکې ولري موږ به د ترکیې له غوښتنې سره سم اقدام وکړو. نظربایف زیاته کړه په قزاقستان کې دغه ښوونځي د دولت تر کنټرول لاندې دي او 90% ښوونکي یې قزاقان دي نه ترکان. او د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې تیره شپه د 2014 میلادي کال د دوبی اولمپیک سیالۍ په خاصو مراسمو او شور سره پیل شوې. د سږکال په دغو سیالیو کې د 250 هیوادونو ورزشکاران په 240 سپورتي رشتو کې مسابقه کوي. په ټوله کې به 306 سپورتي مسابقه وسی. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 28 روانې وي. د روحلان اکپا په ګډون یوه ډله افغان ورزشکاران هم د ریو دی جنیرو په سیالیو کې برخه لري. توفیق بخشي د جودو، کیمیا یوسفی د نجونو د ځغاستی او عبدالوهاب ساحری د نارینه و د ځغاستی په برخه کې برخه لري. د خبرونو پای.
بل قدر منوریدون کو خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ په پانه کې کتلې او اوریدل شي. د راپورونو لمخې په هلمند کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی چې تر ډېرې ملکیانو ته تاوانونه رسیدلي دي. افغان ولسمشر د عوایدو له زیاتوالي خوښي وښوده او ویې ویل چې د عواید به په ښه مدیریت سره دوه برابره لا زیات سي.
عواید افغانستان 22% پایدار بلند کردین و امروز مجدرک به ملت افغانستان تقدیم کردین. ای بود که عواید انشاءالله تعالی دوچند شده میتونه.
دونیز پروګرامونه حقیقت سره او تاندې څنګه هم در تخبرو. په حقیقت سره کې د افغانستان د هوایي پوځ د عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک مرکه اوري.
د افغانستان د هوایي پوځ وضعیت تخنیکی او پرسونل د نگران هم لاس په لاس کېږي. تیر کونه سره کار د موافقتو پیشرفت کوي.
تر پای را سره پاتې شي. قدر من اوریدن کو بیا هم خراغ لکه څنګه مچې د پروگرام په معرفي کې اوریده دغه پروگرام تر ډیره پورې په هلمند کې روانونه امنه او په دغه ولایت کې د عام خلکو وسنی او وضعیت ته زنګړې شوې ده. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دی همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی او دا هم باید ویم چې په هلمند کې د افغان پوځیانو مخکنی اپراتیفي قومندان او د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان سره په سټوډیو کې دی او د هلمند وضعیت په اړه به له دوی سره وروسته تحلیل هم ولرو. خو لومړی به ورسو دایي ته. دایي صاحب، ستړي مسئ، په هلمند کې اوسنی وضعیت څنګه دی؟ په ځینو سیمو کې ویل کېږي چې جګړې زور اخیستی، له هغې ډلې ویل کېږي چې لښکرګاه ته په لس کیلومترۍ کې جنګ سخت روان دی، که څنګه؟
ستانځي صاحب سلامونه تاسو ته، کرمان صاحب ته او کاکا صاحب ته، دارنګ اوریدونکو ته. دمګړې د ساعت خبرې کوم، په نادالي کې شدیده جګړه لسته، اما د چانجر په سیمه کې پر هغه ځواکونه چې د بشران د هدرې له سیمې چې کرمان صاحب ته مدني دغه سیمه د باباجي پر سړک د چانجر اول اجرایې ته نږدې موقعیت لري، د وسوال لخوا خالخال ډزې کېږي، اما شدیده جګړه وجود نه لري په سیمه کې. ولې ویل کېږي ډېر زیات شمېر ټانګونه او سرتیري د چانجر سیمه ته څیرمه بیا په ځای شوي دي او غواړي چې عملیات پیل کړي.
بلې، په دغه جګړه کې خلکو ته به هم ضرور تاوان رسېدلی وي، خپل کورونه پریښي دي، له نادالي هم کډه شوي دي، دغوی وضعیت څنګه دی؟
که تاسو اوس هم لاړ شئ د چانجر او لشکرګاه ترمنځ سړک باندې د بولان په مربوطاتو کې موقعیت ونیسئ، نو وګورئ چې ډېر شمېر کورنۍ د خپلو وړو وسایلو په واسطه باندې نادالي په خاص ډول چانجر سیمه د هغه مربوطات ګروپ شش او دا سیمې پرېږدي او لشکرګاه ته راځي. موږ نن سهار د چانجر او د مارجي ولسوالۍ اړوند درې سیمې ته ولاړو. موږ په دوکانونو کې ولیدل چې یو شمېر کورنۍ په ډېر بد وضعیت کې، بېلې دي چې د کور کوم شی ورسره وي اړولي وه، دې د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوله او ویل چې که امکان ولري حکومت ورته به سرپناه زمینه هم مسئله.
بلې، مننه.
چارواکو دغه شمېر څنګه ویل؟ چارواکو دغه شمېر زر کورنۍ اخیستی دی، خو ولایتي شورا دا شمېر ډېر زیات بولي او وایي چې په تېر په دغه روان کال کې د نامې له امله تقریبا تر شپېته زره ډېرې کورنۍ د شمالي او جنوبي او مرکزي هلمند څخه د نامې په واسطه راځي شوي.
یو وروستۍ پوښتنه، یو د تلفاتو شمېر که تاسو ته ویلی وي چارواکو په همدغې وروستیو څو ورځو جګړو کې، او بل چې د مارجي په اړه هم ویل کېږي نن سهار داسې اوازې وي چې هلته هم جګړه روانه شوې ده، په مارجي کې څنګه خبرې دي؟
د نادالي د جګړې سره جوخت په مرجي ولسوالۍ کې هم، خاص ډول د مرجي د ولسوالۍ او د قمندانۍ په ودانۍ کې چې کوم سرتېري په میاشت میاشتې پرږ باندې هم ډېرې خونړۍ او په بېسارې ډول داسې جګړې شوي دي. خو د تلفات په اړه تر اوسه متاسفانه چې حکومتي چارواکو نه په نادالي کې او نه هم په مرجي کې دقیق ارقام ورکړي دي. عمر ځواکونه مشخص د تلفات په اړه پوښتنه کړې ده، هغه ویلي دي چې وضعیت د جګړې په حال کې دی. دا معلومه نه ده دقیق نه ویل کېږي څومره تلفات بلوي. اما کریم اتل دوه ورځې وړاندې په کندهار کې د کورنیو چارو د وزارت او دفاع د وزیر د وزیر څنګ د جنرال نیکولسن په یوه ګډه غونډه کې ویلي وه چې تر 15 ډېر افغان سرتېرو څخه تلفات وشوي دي، چې د دې سرتېرو یوه غټه شمېره په دغه جګړو کې وژل شوي.
بلې، ډېره مننه کوم الیاس، دا یو چې په هلمند کې د وروستي وضعیت په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول. په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازي او په هلمند کې د افغان پوځیانو مخکنی اپراتیفي قومندان ښاغلی جبار قهرمان سلیم شه، په خیر راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په هلمند کې لسګونه زره افغان ځواکونه مصروف دي، بلاخره د څو سو وسلوالو مخالفینو پر ضد ولې نسی درېدلی؟ ولې دغه جګړه نه مهار کیږي ستاسو په نظر؟
لومړی لیدونکو اورېدونکو ته، تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ټول ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم، او غواړم چې د دې جګړې یو لږ څه تفصیلي دوه ابعاد توضیح کړم. یو خو دا اړخ دی چې موږ د دوو مملکتونو سره هم سرحدي لکه ایران او پاکستان، او هغه دواړه په بې شرمه ډول د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، او د دیالوس کالو په جریان کې زموږ نظام ونه توانېدی چې د دغه دواړو مملکتو سره چې زموږ کم سرحد دی چې دا سرحد په دقیق ډول باندې دوی وڅارلی سي یا کنټرول کړي او یا هغه بند کړي. نو د وخت کې چې د ملا نصرالدین کلا جوړه کړي درې طرفه ته دیوال ونه لري،
یو طرف ته د دروازه پکښې شي غټ کلپ دې ورچولی او ته پکښې ناستې خوشحاله چې زه کلا لرم. نو بیا دا ګناه په اصطلاح باندې کېدای شي سړی هغوی ته دغه نه کړي. ما درته وویل چې یوې دغه منطقوي اړخ دی خود به پرا منطقوي اړخ هم لري چې د لرې ځایو به هم خلک د دې جګړې څخه د ځان په نپه بهره پورته کوي. دواړه اړخه هم بې حکومتونه ګټه پورته کوي د منطقې او د پرا منطقې په سطحه هم بیا هغه د دوی مافیایي ډلې او ټپلې چې دي چې په د جګړو څخه ځان ته ملي هغه به هم ګټه پورته کوي. دغه د قضیې د جګړې یو اړخ دی. اساسي اړخ یې زموږ خپل په کور کې دننه د دغه پردي جګړې دپاره بستر چا آماده کړی دی؟ دوو ډلو، افغان حکومت په نامه چې څوک دي او د طالب په نامه چې څوک دي. لوی مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ د افغان حکومت په غاړه دی. هغه امکانات چې د افغان حکومت په اختیار کې دي، د افغان حکومت سره په لاس کې دي. که چیرې دغه د یو سالم او مصمم مدیریت تر ادارې لاندې واقعا د دغه امکاناتو څخه مثمره بهره برداري وشي، درست استفاده وشي، د نابکار خلکو مخ ور تور شي، هغه څوک چې د دې جګړې څخه د ځان بلډنګونو په فکرونو کې دي، هغه څوک چې د دې جګړې څخه د شدوري غوا په فکر کې دي، هغه څوک چې د دې جګړې څخه د خپلو بچیانو د تعلیم او د زده کړې شرایط په پردیو ملکونو کې برابرولو په فکر کې دي، د دغه موزرو انسانانو سم مدیریت اخیستل پکار دي. مدیریت مصممو خلکو ته
یعنی څه فکر کوي؟ مدیریت کې اوس هم دغسې خلک شته؟
بالکل شته. که نه وای نو دا جنګ څه معنا؟ اوس که تاسې دغه د هلمند د ولس ما اواز اوري، که دغه مخالفین تاسې په شمار وشماري، سوونه خلک دي. وخت کې چې سوونه انسانان دومره لوی چالش واقعي کیږي چې د زورونو قواو چې هغه هم تیاره ولري، هم توپ ولري، هم ټانګ ولري، او دا په چالش کې واچي، د دې اساسي ضعف په کوم ځای کې دی؟ خو په مدیریت کې ضعف دی. که مدیریت مصمم وي، مدیریت سالم وي، خو د دې قوا څخه سالمه استفاده کوي، اول د مخالف مخه په دشت کې سړی رانیسي، په مرز کې رانیسي، د کور د بندې رانیسي، جنګ خپل کور ته نه راوړي. دغه دیارلس کاله کیږي دغه د دولت په نامه چې موږ کومې لشکرې جوړې کړې دي، جنګ یې راوړی دی خپل کلو ته، مساکله یې د مساکلایانو په وینو لویشت لویشت ورنګول، نوزاد یې د نوزادیانو په وینو لویشت لویشت ورنګاوي، ساروان کلا او سنگین د سنگین د ساروان کلا په وینو ورنګاوي، مرجای د مرجی د خلکو په وینو ورنګول. دغه دوی درې ولسوالۍ پاته وي، لکه ناوو، لکه په اصطلاح باندې ګرمشیلو، لکه په اصطلاح باندې نادالۍ، چې په دې کې یو نسبي امنیت و، نسبي کراروالی و. دې ته ښه پوهېدل چې دا خلک هغه د سره راټول سول. دا ما سړي اطلاع ورکړې ده چې دا خلک دا د سره راټول سول، دوې ورځې بعد، پنځه ورځې بعد، په دغه استقامت، په دغه استقامت کې تحرکات باید وکړي. دا ممکن و چې د دې مخه په دښ کې نیول سوی وای، د دې مخ کې د وخت در مخه نیول سوی وای. وخت چې سړی هیڅ دا کار نه کوي، د ټولو شیانو په طرف په دغه کې بېته پاوته پاتېږي، دا خلاص پر دې دلالت کوي چې فقط په دې جنګ کې دوی خپلې ګټې پلټي. وخت چې په دې جنګ کې د دې دواړو طرفو د دغه مسؤلینو ګټې نه وي، دا د هلمند خلک زما آواز اوري. د طالبانو په نامه یو څوک دلته والي دی، د منان په نامه وای، دا منان ځوان راولار شو. دغه چې زه په هلمند کې ولم، یوه ښځه یې په څلوېښت لاکه روپۍ باندې دغه کلایګاس خلک از ما آواز اوري. د شهزاده په نامه یو څوک د دې لور یې وغوښتل، درې څلور یې مخکې درلودې، دا یې هم وغوښتل، سار یې وغوښتل، مازدیګر ته څلوېښت لاکه بیا ورکړلې، بیا ورلې، ورسره یو ځای شو. اوس نو د ده پلار بیګراوند چې تاسې وګورئ چې د ده پلار څوک و، هغه بیادبي کېږي خر نه درلودې چې د ژرندې پورې پېټې پورې یوسي، چې دی دا ناروا جنګ پر دې ملت تعمیل نه کړي. د کومه ځایه دا پیسې پیدا کړي؟ ستاو خواته دلته کومندانی کلی اردو دا وړم ورځ په کابل کې مثال پنځه ورځې مخکې د زوی وعده و، یو څلوېښت پنځوس زره ډالر خو بیې په دې وعدې کې به دا پنځه ستاره هوټل کې مصرف کړي. دا د جنرال په معاش نه کېږي وسړی، خو زه هم په دې وطن کې جنرال پاته سم.
مطلباً افغانستان خو په فساد کې اول دوم راغلی، دا به د هغې ښکارندوي. په هلمند کې مو د جګړې د مدیریت په اړه باندې اندېښنه وښوده. تاسو هم څه موده هلته د جګړې مدیریت په لاس کې درلودې، تاسو مشخصا څه وکړل؟ تاسو ته ولسمشر حتما واکونه هم درکړي دي، په دغې موده کې مو څه وکړل او څومره
چې دا لږ توضیح او تشریح کړو. ډېرو خلکو، ډېرو دوستانو زه تر سوال لاندې راوستم چې وجبره ته خبرې ډېرې کوې، ولې عملا لاړې هلته په ساحه کې ولې ناکام شوې؟ زه هلته د یو اماهنګ کننده په صفت لاړم، نه د مجري په صفت. مجري څوک دی؟ کومندان قومندان قول اردو مجری څوک دی کماندان د پولیسو کماندان د لیوا پوج د چا سره دی پوج د د سره دی اسکر د د سره دی زما مکلفیت دا و ما دلته مشوره ورکړل ز خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی وغوښتم چې څنګه ممکنه ده چې د یلمن مشکلات ته موږ د پایټک ښیردو ما ورته دغه ټول قوتونو ترمنځ قوي همغږي متعید خوزشت دا دا مشکل دا حل لاره دا اول دا سنگه ممکنه دا مال دا دی پراس که جنرال تاین که بیا ما تول دا کارتا موقتا وکه ولاشت دا خلق اما هنگ که کل چیز ثانیه تا ولارم چیز باید دی اما هنگ کم پر یه ولاره کم ال دا چیز ولارم زو اوتومات دا دی دا گرد سفر تکر واقع سو وقتی دا گرد سفر سنگه تکر واقع سو دا تور کول سیوی دی چی پنزه سوا تشکل چی پنزه سوا اسکار جور که دا زوان میلری دو سوا اسکار درسته ولی آپا جیب کیا چی؟ ورکوال سه ده درسته و میل ساله لرما دو سه و میل. ورکوال سیوی دی زر مرمی لرما درسته و مرمی. داد چه سوی ده آنولی چی لی دی؟ دل تو خود ما تا پت کرد کی راجه؟ داد طول از ما سر یا قسم خصومت علت تولاری ولی ما هم بیا مقاومت بدی خاطر او که چیزه وای دادی جنگ اکیکی جرنا را و بازم. چه آیا داوس مخالفین دوم رتبار مندی؟ هیا علت چی شدی؟ همی دخپلو قوتونو جاج واقصی؟ امی د مخالفینو جاج واغستی امی د موهیت او د اولس جاج واغستی ملت ته دواړو تر چړو لاندې دی د یوې خوا څخه په سپینو کالو کې د اسلام تر نامه لاندې چاړه پریښه ده بل برګ ورته اغوسته ده دیم چاړه پریښه ده دواړه د دې ملت سره هغه ناروا ظلم کوي چې ولاکه څوک یا د یهودو سره وکړي یا د نصارو سره دا اوس ملت سپر کړی دی دواړه د ملت په کور کې یو په یو کور کې ولاړ دی بل په بل کور کې او داغه کور شزه په منډه ده په ځغاسته ده کله دې زړه پر سوځل کېدلای باید دغه مخالف مخې په دشت کې نیولای وای کله مخالف زړه پر سوځل کېدلای باید په دغه کورونه کې جنگ نه وای کړی باید په باور
مشر د استاد په توګه باندې تاسو ولسم مشر خبر کوي چې په هلمند کې زړه د خلکو د ګټو واقع سم پرځت کوي
زړه اعظم درته ما چې دا ټول شان را وایستل ټول به د کاغذ پر مخ راالم رسمن می در ډاکټر صاحب اشرف غنی پر میز کې شو چې ډاکټر صاحب ما د جنگ جرله پیدا کړ ستاسو مخالفین دومره قوی نه دي دیش برابر ستا امکانات پر دی نړیوالو تی ته پرا خور کافی امکانات ترکې دي د هلمند امکانات د دې باعث ګرځي چې د کوشنی مملکت دفاع ور باندې وشي دا فقط زاب ستاپه مدیریت کړي دغه مدیریت د سهمی حالت او باسه دا د کواری او د چاپلوسی د حالت او باسه دا په اصطلاح باندې یو مسمم حالت ته وخځو سرباز سره مینه وکړه سرباز ضرورت په واقعیت کې ورال که اصلا د دغه ملي امنیتونه حدونه بنیاد غلط شي شو ولې غلط شي شو ته چې تر څو د افسر د عسكر په واقعیت کې د ژوند تضمین نه کې ژوند څنګه هم به معاش کافی ورکه ام به د کور شرایط ورته برابرې ام به بچی ته د تعلیم شرایط برابرې ام به بچی ته د تداوی شرایط برابرې ام کدی شهید سو پس د مرګ به د ژوند بچانو غم خوري کدی زخمی سو در هر ملک چې ضرورت ته د
حکومت به ترې اندازې دغه کسا دغه مسایل په پام کې نیولې
شهیدانو ته پیسې ورکوي زخمیانو ته څه قربان دي سم په کډ 2000 ورکوي په کډ 2000 تعمیر جوړی جګړن صاحب او ډګروال صاحب ویني چې تعمیر جوړی د خپل ولسوالۍ کمانډان ویني چې په شپېته لکه سار شو زغواړي ما ځګارې ودی نو دی لیونې دي چې په 2000 روپۍ ځان وژني هغه بیا د سوای وای ته مې روژې وا دغه بزې وژنه زه به د روژې خورم هغه بیا په اصطلاح باندې هغه صداقت چې په کار دی باید وي ونه کې
خو خیر سرتیری په هر صورت کې خپل صداقت لري او هغه د عملاً جګړه کې او تمام
رضا یو خطا ځان خطا استل چې موږ خطا باسو او یو دادی په اصطلاح باندې چې موږ په واقعیت کې د سر تیرو پر ژوند باندې باید فکر وکړو زما په نظر باندې زه په خپل په یو شمه سره زما د وطن لپاره یو لکه اسکر پکار دی ولې سم پکار دی باید هغه ضرورت سم را پشي هغه باید داسې سم را پشي چې دوی مطمئن شي په دې چې پاسته مرګم زما ژوند ته دغه دی زما د اولادو ژوند جوړ دی زما په زخم کې جوړ دی که زه بر حال یم نه جوړ دی که زه نه بر حال یم جوړ دی ولې اوس خدای حالت نه دی قربان دي سو اوس مشران غواسه خشدي خوري او کشر چې ورته ګوري بیا رم چې هر شی په لاس ورلې که د ملت ستونی په لاس ورلې د ملت ستونی کښې کاږي که مرمۍ په لاس ورله مرمۍ ولاکه در پرېږدي چې بازار ته نه کړي که چې نور نه وي دغه ټانک خوراولي په بازار کې
ولسمشر څه ویل څه ژمنه یې وکړي څه به کوي
دا ټول شیان مې د ولسمشر پر میز کښېښول دا مې د وزیر صاحبانو پر میز کښېښول چې خلکو ستاسې د جنګ جرنه ما پیدا کړل مشکلات مو دغه دي که تهیې دا مشکلاتو ته د حل لاره غواړئ ما ته موقع راکړي چې زه کار اهلي کار ته وسپارم د بیکار خلکو لاس ته
راوت د پوزیانو مدیریت مغختل چې بدل کې مکمل
پدې سره کې بالکل هغه څوک چې خدای پیژني هغه څوک چې وطن پیژني هغه څوک چې افغانستان پیژني هغه څوک چې حب د وطن لري هغه څوک چې مینه د وطن لري هغه ته موکې ورکي هغه به دغه امکانات سم مسمره ګټه پورته کی زتا ته خطر کوم چې پشپش میشت کې پټول هلمي
نو دوی څه وای دوی غواړي دغه کار کوي
خلې چپه خلې چپه دا سوال جواب باید دی ورکي چې ولې چپیاس کزه اضافه خبره کوم زه غلط ژغېږم لطفاً دې د استاد رادیو زما आवाज واوري ما دې وغواړي چې جبره ولې اضافه خبرې کوي تا خو مشته دا شانې دراوړي ولې کما دا ټول راوړي د دواړو طرفونو ظلم راوړي د دې ملت مظلومیت می راوړي او د دې پرمیز می شي او د یو ته چپ ناشته په استلا باندې صرف دې ته خوشاله دي چې ولا پلانې سره څه سره دي زه درته مشت د ډاکټر صاحب شربني سره د څورې مخ کې سفر درلودي دغه ته څنګه میږي المنتا دګر جنرال دریشی کړي کمانډان د قول اردو سینم 15 پټه کال په شاوخوا کې در د ډاکټر صاحب یو دوه کال یا کال بیا کشر یا به نه کشر یا به امزولي په یوازې دي چې د هغه رسمي نظامی رسمي تعظیم وکي د ډاکټر صاحب اشرف غنی لاس مچک یو سره چې خائف نه یا سره چې کمزورې نه ضعف و نه لري تا دلې په دغه سینو سال باندې یو نفرم دې ماغوستې دي منصبدارم یې او ډاکټر صاحب ته ځواب ته نه نشته کومندان
په پارلمان کې هم د هلمند خلکو استاد یې سید دغه خبرې د بلاخره در پروته کولو لپاره پارلمان کې هم کله داسې با سوې دي چې موږ دغه مسائل را مختکړي او ولسمشر ټول
د پارلمان د وسیلې مې کار اخستې دي مستقیما تللې د خدای روی د قران روی د پیشوار روی د ټول ورته نیولې دي چې اوجز زاری سویدی دا ټول مورته کړی دی مال کلی ونیم بومیزی دیوانه خانه ته کی زاپه ژغېژم بومیزی اغه خبر د پزندان کی می واچوي کله پر حق ژغېژم خدای ته وګوري قران ته وګوري دغه مظلوم ملت د غاړي چاړه پورته کی یو پسپینو کالو کی د یو چاړه پرې شه د بل د بل خاصه دیمه د کور پراره کړی دی او په کورو کې تاسو ګرځي او یو هم د خدمت ناری ورته وي بلم د خدمت ناری ورته وي نه ته خدمت ورته کړ نه د خدمت ورته کوي ورکی دی ملت ته مینه ورکی دا جنگ جالی دی دا جنگ پر دی ملت تعمیل سوی دی خصوصا پر موږ لمندانو باندې دا جنگ تعمیل دی موږ د بدبختی کند ته واچول وس یو جنرال راجی وای ته ولار سپ اسلام باندې عملیات وکه په سارو کلاو سنگین کې امنیت تامین ک دی رالی ودرې دی لزر کورونه د خلکو وران کړ ولی کورونه ورانه وسړ ولا دا د سړک غاړه ته نږدې دی په دې خاطر ورانوم چې زه امنیت تامین کوم وسړ دا ته په کوم مکتب کې ویل دی چې سړی د ولس امنیت تامینې کورونه نړنګي کورې ور جوړي امنیت ور تامینای شبخانه ورته جوړی مکتب ورته جوړی که دا کوم مکتب چې تا ویل دي چې زی ولار سي د خلکو کورونه نو خو ولار سي د خلکو باندې غاز استعمال کی بیره خپل امنیت تامینیږي بیره په جیو راځي ته خپل پټان کې ځو راځه خپل سندري و انډیواله اشترینګ داس خلکو په لاس ور کړی دي چې غیر د دې څخه چې غلا پیژنې ناروا پیژنې کاش کې دې مننه د وطن پیژندلای او محبت د وطن پیژندلای د د ولس د بچان هم داس نن سرګردانه وای لکه نه د علي سرګردانه دي لکه نن چې ګرمشه سرګردانه دي لکه نن چې مرجع سرګردانه ده دا چې د کورم رنګسوي وای بل دوزر ورته ولاړ وای او چا ورته ویل وای چې دلته امنیت تامینوم په دې خاطر ستا کور رنګو ستا کور د خو نو دلته به د درد احساس کړی وای ولی بدبختانه چې دوی بدبخت انسانان خپل بچان په خارج کې تحصیل کوي په لوکس کورونه کې پراته دي لوکس ډوډیګان خوري ولی د بل پر زامونو باندې شر غوبل جوړ کړي
ډیره زیاته مننه کوم په هلمند کې د افغان پوجانو په خوانی او پراتفي قومندان او د ولسی ګړای خغلای جبار قهرمان چې استودیو ته راغلی مننه کوم قهرمان ریدونکو هلمند ته بور شو حل تزمک خبريال الیاس دایی د بیزای شو یو پاړه باندې ریپورت را لګلې خدای چې دا ریپورت په ګډو واورو
کچوم جګړه تر په خاص سره سوي د خو د نادلی په یو شمیر سم کله هم خال خال دزی اوریدل کیږي د چانجیر د سیمې پر ځکه وسلوال مینونو شخبي او پر اسماني جټ الوتکې ګرځي او پر جنو هدفونو بومونه چوي پندل کې دروانو نامنوي په خاطر سلګونو کورنۍ لشکرګاته تشتی او د جنگ لسیمو امن سیمو ته سرن پنا کوي اکثره کورنۍ په بولان کې په کرایي کورونو او جنو نورو بیوزلی په دکانونو کې اړولې دي د دوی ډیر وایي په یو جوړه جامو کې راوتلې دي او مرسته اړتیا لري
استرایکونه طالبان له تکشانې بښله د ودانې فرصت سره کوم مدن مفایده ګرځي په ماسې په یو جوړه کاری کوي تر خلاص
خپل را دي باخ زموږ کوټه را ده ماده اجبل مرتګه روان کړه
مستر احمد
کوم ځای راځي
انا دالې درې با
الله غاسي اوازې چې رااله د غزي طالبانو چې خپل کډی بار
زمانو نبی جان خدا سي معلومه چې د ورځ پر ورځ باندې حالات خرابې
د تیریونی پ پښین به ورسته ترغه په نادلي کې جنگونو زور واخیسته چې حکومت د وسلوالو څخه د خانشین ورسوالۍ د برتنیولو خبر ورکړ. د نادلي خلک وایي ځکه یې د کور توکې ترې پاته سوي دي چې وسلوالو په ډېر سرعت د نادلي ډېرې سیمې ونیولې او دوی ته د کورونو د پرېښولو خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونده وایي د دې وروستیو ناامنیو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي چې لا هم حکومت د هغو سره د اوسېدو د ځای او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته نه ده کړې. اخونزاده وویل د دوی سره راجستر سوي شمېرې ښیي چې په هلمند کې د تېر یوه کال د ناامنیو څخه 6000 کورنۍ د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي.
د شپېته زره څخه اضافه د شمالي هلمند خپله د جنوبي هلمند کورنۍ کډه سوي دي چې هغه د دې تشاک ته راغلي دي او امسایه ولایتو ته تللي دي، هلته سره ځای پر ځای سوي دي. د شپېته زره څخه اضافه کورنۍ سره ځای سوي دي. دا په یوه کال کې د شمالي هلمند او د جنوبي هلمند کې چې دا جنګ شروع سوی دی، د تېر یوه کال څخه تر دې اوس پورې تر شپېته زره اضافه کورنۍ بې ځایه سوي دي.
سره لدی چې د هلمند په خانشین، ګرمسیر، نادالی او نارسراج ورسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي او د جګړو له امله د بې ځایه سو او عملاً بې ځایه کېدونکو کورنیو د دقیق شمېرو معلومول اسانه نه دي. خو د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي هغو کمیسیون چې د مستقو کورنیو د معلومولو په خاطر ټاکل سوی دی تر اوسه زر کورنۍ تثبیت کړي دي.
له هلمند مو د بيزر شويو په اړه باندې راپور در هغه بيزر شوي چې د نادلي او زینو نور سیمو د جګړو لامړه لعمله نور سیمو ته کړه شوی اوس وخت په سختو حالاتو کې شپې ورځې سبا کوي. د وخت په افغانستان کې 2:30 بجې د ناجا صفه استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وی له هغه ورسته نجيبه زمان د اقتصاد نړۍ خبرونه دراوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وسو ټینګار وکړ. د فرا پښتورو د بالابلوک ولسوالۍ څخه د ورستۍ جګړو لقبل کابو 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي د ازري او خاک جبار د لوی لارې د ساتنې قومندان د خپلو څلورو نورو ملګرو سره د ماین په چاودنه کې وژل شوی. ایران د هغو انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی چې په هغه هیواد کې د 60 تنو د اعدام په تړه وربند شوي وو. اسرائیل وایي د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د دغه هیواد دریز نه دی بدل شوی او د امریکا د ولسمشر هغه ادعا ناسمه بولي چې وایي دغه موافقه کولی شي د تهران اټومي فعالیتونه محدود کړي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې د خوانځیو هر هغه څوک به بیرته ترکیې ته ولیږي چې د ترکیې له جلا وطن مذهبي مشر فتح الله ګولن سره تروریستي اړیکې ولري.
د افغانستان د کسبکارانو ملي اتحادیه وایي چې لمړنۍ څیړنې شي چې د باسین زدران د سوداګریز مارکیټ د سوځیدو له امله د دغه مارکیټ دوکانداران شاوخوا 8 میلیونه ډالر زیانمن سوي دي. د دغه اتحادیه رئیس محمد محسن سپاهی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه مارکیټ کې د اور لګیدنې علت څرګند نه دی او د موضوع د څیړنې په هدف یو پلاوی ټاکل سوی دی. د ښاغلي سپاهی د معلوماتو له مخې د باسین زدران په مارکیټ کې 1200 دوکانونه فعال و چې ټول سوځیدلي دي. د کابل په کوټي سنگي سیمه کې د باسین زدران په لوی سوداګریز مارکیټ کې د تیرې پنځشنبې په ورځ اور ولګید چې د مالی زیانونو تر څنګ پکښې یو تن مړ او څو نور کسان ژوبل سول. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه له حکومت څخه غواړي چې پر کورنیو تولیداتو مالیات کم کړي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې رئیس فضل الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د لوړو مالیاتو لګول د دې لامل سوي چې د کورنیو تولیداتو بیه لوړ سي او دغه تولیدات بیا د بهرنیو وارداتي اموالو په وړاندې رقابت نسي کولای. ښاغلی مشکانی وایي چې صنعتکاران اوسمهال حکومت ته 6% انتفاعي او 10% عایداتي مالیه ورکوي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغانۍ، یو درنیمنی بوجي ورجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 9 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 14 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ دېرش پله، یو ایرو دوه اویا افغانۍ اتیا پله، یو انګلیسي پاونډ شپږ اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلوېښت پله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سو لس افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا او نور مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې کتلی او اوریدل شي، او همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پانی ادرس دی، کولای شي دا خبرونه هلته هم وګوري. اوس به ورشو یو بل راپور ته. د افغانستان د مالی وزارت د عامه مالی چارو د مدیریت پنځه کلنه نوې جوړه شوې کړنلاره معرفي کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د دې کړنلارې د معرفي کېدو په غونډه کې وویل د یادې کړنلارې په پلي کېدو سره به د دولت په عوایدو کې دوه چنده زیاتوالی راشي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی.
مننه ستانه زای صاحب. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وایي په ځینو دولتي ادارو کې اصلاحات راغلي دي او حکومت دوامدارو اصلاحاتو ته اړتیا لري او نورې ادارې هم مکلفې دي چې اصلاحات رامنځته کړي. محمد اشرف خانی د شنبې په ورځ د مالی وزارت لخوا د عامه مالی چارو د مدیریت پنځه کلنې نوې جوړې شوې کړنلارې په اړه وویل چې په پلي کېدو سره به د افغانستان عواید چې اوس 22% لوړ شوي دي دوه چنده نور هم لوړ شي.
در عمل شما ثابت کردین که در تحت مشکل ترین شرایط عواید افغانستان 22% پایدار بلند کردین و امروز مژده‌ای را که به ملت افغانستان تقدیم کردین ای بود که عواید انشاءالله تعالی دوچند شده میتونه و از او کده زیادتر و ضرورت است.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د عامه مالی چارو د مدیریت پنځه کلنه کړنلاره لومړی د افغان متخصصینو لخوا جوړه شوې او بیا د بهرنیو متخصصینو لخوا تایید شوې ده. اکلیل حکیمی وویل چې له دغې کړنلارې څخه هدف له مالي منابعو او امکاناتو څخه ګټه اخیستل، د بودیجې پلان تطبیق او له هغه څخه درست راپور ورکول دي. ښاغلي حکیمی وایي چې په نوې کړنلاره کې د هم یادونه شوې چې څه ډول له بودیجې څخه د وسیلې په توګه ګټه واخیستل سي.
امی هدفی که دمی سرد است دو چیز است. اول از منابع و امکاناتی که داریم چطور به بهترین وجه استفاده کنیم که بهترین خدمات برای مردم بکنیم و بخاطر که کار شوه چطور بودجه را باعث یک وسیله استفاده بکنیم تا پالیسی های حکومت را ما تطبیق بکنیم. برای از این کار راه های پیشبینی شده که چطور بودجه به شکل درست پلان شوه، چطور بودجه تطبیق شوه و بالاخره بودجه چطور راپور داده شوه.
خغلی حکیمی وایي دغه سند له موږ سره د شفاف حساب ورکونې په برخه کې له عملی اقداماتو سره مرسته کوي.
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله افغانو چې د عوایدو د زیاتوالي د پروګرام په اړه باندې د کړنلارې د معرفي جزئیات ورکړل. اوس هم ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی حقیقت څه دی؟ اوري چې د افغانستان د هوایي پوځ د عمومي قومندان عبدالوهاب وردک سره مرکه شوی او همدارس وروسته له هغه بعد د تاند څانګې پروګرام په بیا ځلي توګه واوري.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال دغه ځواکونه په جګړو کې زیات شکیل دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د محل هر ورځ په اوسط ډول شاوخوا سل پروازونه ترسره کیږي چې د اتیا په شاوخوا کې محاربوي او پاتې نورې اکمالاتي دي. خو د دقیقو اهدافو په نشه کول هغه څه دي چې له هم هوایي ځواکونه پکې لستونزو سره مخامخ دي. افغان حکومت وایي هڅه کوي څو د بهرنیانو په مرسته د هوایي ځواکونو وړتیا لوړ کړي او د محل د هوایي ځواکونو یو شمېر پرسونل او پیلوټان عملا په امریکا او چک جمهوریت کې په زده کړو بوخت دي. د دې ترڅنګ ناټو هم ویلي چې شاید افغان هوایي ځواکونو د لا ښه فعالیتونو لپاره نوي سلاکاران وګماري. د چې افغان ځواکونه اوس څومره الوتکې لري او د جګړې په ډګر کې د دوی شکلتیا څومره ده، دا نور مسایل. ما قسیم سولمل د حقیقت صدی په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال وهاب وردک سره مطرح کړی دی.
مننه کوم جنرال صاحب چې موږ د مرکه فرصت راکړي. که په لومړي سر کې دارت وایست چې په افغانستان کې څه تازه امکانات د هوایي ځواکونو په برخه کې رامنځته شوي دي، څومره تیاری افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي، اوسنی وضعیت که په لنډ شکل باندې راته وایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د هوایي پوځ وضعیت تخنیکي او پرسونل د نگان او لاس په لاس کې کیږي او په مخ روان یو. د تیر کال نه سخت کار پنځه نوي کال د موفقیت و کامیابی و او انکشاف و پیشرفت کرده دی قوای هوایی با برخه که تیر کامون مشکلات زیاد درودو هم در تقیم تربیه پا بشکم کم درودو خیلی تکنیک پا بشکم زیاد دامادگی پا بشکم زیاد درودو با که مگو کبرا شده خبر وطنو در خرکونه پا کرکبانی دفاع وکو او ده هم او مگو کبرا شده چه دکپا هم تو خرکو تا و تو ملت معلومه ده پا دیلن سو پینزی نوی کار که در مگو پا قوای هوایی که یو تغییر آقوه ده چه در قوای هوایی پا سپوب که پا عملیاتو که ام دی پینزی سو ده شایی بیسونو تغییر داخل شویدی او چه دا ایم دی 510 دا اوس نمو پا سالو زونو که فعالیت کهی پا عملیات مارو بیوی که دی قردگان و فرقوس سهم آخری آوی 29 پا تور افغانستانی تا پو خک راندی نوری دی فعال سهم
رایی لطفا که دا دوی دا شمیر پارا بندی ویست چی ای نهویش تا چمرا الوطه که فعلا موجود دی او ایم دی
ایم دی پا حدود شرط دیش و بارو دستی موجود دی پا دو سالو زونو که 29 دی آتونت چوارسو موجودی او پیلوتان و انجینران همشتری پیلوتان انجینران خبر تاثیرات پر امریکا که ختم کرده او دووز پر ایوات متحد امریکا که انجینران و پیلوتان نور هم دی ای 29 دی او دی ام دی پیلوتان پر جمهورت چک دووز آتا پروازونه که که در خدای رضا پس دو میشت و یوی میشت یا دو میشت باد نه اگر هم 50 نفر پا دودی چرویخ 50 نفر پیوتان دی اگر هم را رسی
دین علاوه بربری الوتکی هم طبیعی ده چیسا
مگ نوی هم میابده الوتکی رو چه اگر هم پا اکمالاتو که او هم پا زربو دی شپیو دی ورزو که سام آخری برا روا دی رومی 235 الوتکی رو چه اگر هم دیموک دوست هواد هند دیموک سا کمک کرده پا عملیاتو که سهم آخری پا هم پا جنوب که هم پا غرب که هم پا شمال که ترانسپورتی تهره 30 هم رو 32 هم رو ترانسپورتی تهره دی این دی چطر تهره هم دیموک پا قوای هوایی پا سپوب که شامل دی هم پا رو پرواز کرده
تاسو ده عملیاتو یادوانو کرلا دم محاله یا سشکال تاسو څونه داخلي اس په عملیاتو کې یو روزمره په اوسط حد څونه پروازونه کوي
اوسط
محاله او اکمالاتي پروازونه کوي
اوسط پروازونه د ورځې موږ د 300 د نوینه کم ندی دی نوینه تیو سوشو یو سو دیش پروازونه کیگی
هر روز البته
هر روز پا دو حدود کیدی نو پا دو که ماربوی پروازونه اتیا پینزه اتیا تقریمان دی دیش پیتون هر وردی ماربوی پروازونه نو اکمالاتی پروازونه دی وکه اکمالات دی مهمات و مواد غذایی تخیره دی شهید و زخمی و دی پرسنل ورد دی ورد و دی پارا پا ولایتو تی دی ولایتون بیرتا کابل تا ورد
وقت نا وقت دستی راپورون موجود دیچ پدی عملیات که کل کل یعنی ملکی اهداف هم کل کل پناشکیجی دی دقت سوم اتمنان تاثر کوی چی واقعی تاسو آقا نظامی اهداف چی لری اما آقا تاسو پا دقیق شکل بندی پا نظر که نیسی و عملیاتو پندی کوی
پا افغانستان که جنگ دی پا جنگ شرایطو که سرای اشتباه هم کیگی لیکن مک پا دو باندی ونه ویو چی دا اشتباه کیگی باید دا دوتا متوجه ونه ویسو نه دا غلط دا مگ عظمی کوشش که و دا دی مگ دن دا مگ تا قوای مسلح وزارت دفاع شورای امنیت بخبر سر کماندان آقا قوای مسلح رئیس جمهور مقتده وزیپر را کرده چه خساره او جلوگیری در طرفات و اشخاص ملکی نباید مگه جلوگیری وکو او پکرک دوتا متوجه وسو پالیسی او ترنامه پاس شویدی پالیسیگان هم دی ده پیلوتان و انجینران سا در سونه مخی بور شویدی او دای خبر و اشتباهان تا متوجه شویدی دقیق باید پلانگزاری وشی او زیاد کار پا عدف بانده وشی عدف تشخیص شی خد دقیق چهار تا ملکی اشخاص و افراد نوی او خد ملکی اشخاص و افراد خسارمان نشی
بله اینه در تایدوی چه لا هم دیتا ضرورت چه باید لا نور هم روزان وار کرلسی و زکر چه کلا نکلا در مشکلات را میسته که جینده تا تایدوی
در زد تایدوی ما چه او اغا اشتباهات چی کیگی یا شویدی دغود جلوگی پخاطر، دغود کمولو پخاطر، دغود بیخی نابودولو پخاطر باید کماندانان و ملین مسئولین او پخپر غمرد پروازی در طول مسئولیت مگرارو او طول باید کوشش وکو از امی چیدون جلوگیری وکو او تریمنامی پالیسیگان مد نظر منیسو او پلانگزاری دقیقوی او پو بانده کاروش
پدیسه که بحرانی جواکون ساسر اتون برم رسته که ده استخباراتی مسائل پر طول اولی که بلاخره ده اهداف پا تاین که دوی سرطا سون پا همه هنگی مختزی پا عملیه پکی
ده استخبارات اهداف ده تاین او رو پخاطر مرگ الحمدلله کشفی تاری هم بی پیروت رو هم با پیروت رو دواری رو بی پیروت همشته دی با پیروت همشته دی خب بندنی وادونه یا جامعه جهانی یا آریس چه دیموکس کمک کوی بعض وقت پا مشکل و شرایطو که پا مشکل و نقطو که دیموکس دی حمایه پا حیز بانده دی همکاری کوی اغم دیر کم
پاینده که دست معلومات را کالیسی چه چون نور الوته که قرار دی چه افغانستان تا باید ورکتل سیده ندیوال طولنگ دخوا مشخصن ده کم حواد دخوا امریکا روسیه که
خواهی هوایی در افغانستان در ایالات متحده امریکا در خوانه سپوتکی مایکیگی او تجهیزی او انکشاف خواهتا روانه در او در طول کمکونه که تعلیم و تربیه در که تخنیک در ایالات متحده امریکایی کهوی او پا 2018 که مگه حت مکته هم نوری رو تکیوا کهوی او پا 2018 که هم چورکی و هم ترانسپورتی هایی گفتر پا پرانو که دی تا آخر دی 2018 پوری مکتب در دو کارو که نوری هم رو کهوی
شمیره نیم معلوم نده دقیق
تقریبا پو دو دی دیشو چلویخ تو دسته
بله او یه روستی پشتانه دا چه بلاخره تر کم کال پری بده افغانستان هوایی زواکونه پا خلو پشو و در جواب بکرایسی چه پرتله دی چه بحرانی زواکونه هوایی عملیات ضرورت دی بخپل عملیات تر سرکیو دا وظیفه با دی خپل مختلف
و سه هوایی زواکونه دا مانسان هوایی زواکونه تقریبا نویه پیسته دا دی مستقیلن خپل عملیاتو که سم آخری او پا پرانگزاری که دی امکانات دی غری چه دی خپل وطن خواهی نه دفاع و کهوی دی دخمن داخلی پا مقابل که اویه فیصده در پروسه روانه تا آخر دی 2018 نونسمه پوری او که دی خدای رضا و تا 2019 آخر پوری مخ ببخو و در رو بیخی مطمئن نوسی
بله سلامت سی
منه نکن شکر
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په دې تاندې څنګه کې یو افغانه پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتي ورکړه خپل ژوند یې بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي ځکه خو یې خورلڼې غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي ورپسې دوستانو له یوه تنکي زلمي اسد خان افغان سره غږېدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و خو په لاره څه ور وشول په نننۍ تاندې څانګې کې به یې واورئ زه نورګل شفق یم ملګرو مریم امرخیله د خپلو ننځکو د وخت کیسه کوي چې ښوونځي ته د تلو ارمان یې په زړه کې کرلی و د خپلې سیمې د جومات ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل نو د دې له پلار یې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته دې ښوونځی هم ورباندې ووایي
زموږ ملا صاحب و هغه به ډېر صفتونه زما کول ټول کلا کې د هلکانو ته به ویل چې دې ته وګورې یوه ټوټه قدې د دې عمر ته وګورې دا څه رقم قرآن وایي او د دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې نو هغه وخت و چې زما پلار ته دغه ملا وویل وی چې خیر ده تر شپږمه پرېږده دې ته اجازه ورکړه چې دا تر شپږمه مکتب وایي سره له دې
د دې استعداد و چې د ښوونځي پیل یې د اول ټولګي پر ځای له پنځم ټولګي وکړ د دې له زنده‌آباد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبي نجونو بدرګې دغه ښوونځی وغوړاوه
زما سره ډېرې غټې غټې نجونې وې هلته به مو ترانې ویلې دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریکه کړه ما ورته ویل چې موږ بل دلته پیل کې ګنجونې برازي او ترانې به وای شیرونه به وای نو اگر سره ومنله بیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسولیتونه ما واخیستل. هر ورځ به مې اسټیج په سر باندې لومړی به مې لاس موټی که ویل به مې زنده باد افغانستان. ټول نجونو به لاسونه پورته کول او دوی به هم ویل چې زنده باد افغانستان. نو مونږ ډیره زیاته په لوړ مورال او لوړې روحي سره دغه ښوونځی را شروع کړه. کله چې زما هغه لیاقت زمونږ خپلوانو دوی ولیده هماغه اوسې زما د پلار د تره زامنو تربرونه او د شاوخوا خلک دوی هم خپلې لورانې مکتبو کې واچولې.
اغلی مریم اتم ټولګي ته رسېدلې وه دوستانو چې ښوونځي ته یې اور ور واچول شو او د دې خورلڼې او کلیوالې په خپلو کورونو کېناست.
هماغه اوس کله ښوونځی مو وسوځول سو ټول خلک وډار سول. نو هماغه اوسې مونږ مکتب نه پاتې سولو. بده مرغه تقریبا 1238 نجونې وې زما تر اوسه هم په یاد دي چې دونه نجونې وو مکتب ته راتللو. مونږ مکتب هم سم مکتب نه و. داسې تیږې وې کله کله فیسبوک کې بعضې خلک راپورته کوي زما بیا ډېری وخت ژړا ورته رسي. زمونږ د خو ما ته هغه نجونې را یادېږي. مونږ به خپل بوټونه قطار کېښودله او هماغسې صنفونه مو وه. کله چې اوس راته یادېږي د اوسنۍ زده کوونکي چې وینم دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم ښکلي کالي واغوندم بیا ښوونځي ته لاړ سم. او دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول. دا مود وکړه.
دا خپله یوه خاطره راته وایي چې کومې موسسې یې په ښوونځي کې یوه سیالي جوړه کړې وه او دی له هغې موسسې غوښتي وو چې زه غواړم پاچا شم.
یو ځل کاناډا نه مونږ مکتب کې مسابقه اچول سوې وه. بیا دوی مونږ ته ویلې چې هر چا ښایسته رسم وکړه هغه ته بیا هره برخه کې سیدی راتلونکي غواړي کار وکړي مونږ هغه ته جایزه ورکوو. مونږ داسې ویلې چې زه ښایسته رسم کوم چې زه ډاکټره کېږم ماته به د ډاکټرۍ شیان راولېږي. او چا ویلې زه معلمه کېږم. هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکړل په هغه کې زه اول شوې وم. ما ورته ویلو زه غواړم پاچا سم راتلونکي کې. دوی ما ته ډېر وخندله. بیا یې راته ویلې وای ته اطمان کېدلی سې. بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی و.
د مریم امرخیلي په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو. دی خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي خو نه شو. اخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله. دلته هم له خپلې کورنۍ لریوالي د دې زړه خوړ خو مشکلات یې وګالل. دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده. مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم.
تر ډیرو لیکنې هم کوم. مطالعه مې ډیره کړې ده. ځینې ادبي ټوټې لیکم. لنډ نثرونه لیکم. کله کله نظم هم لیکم. هره ورځ اتمانی او څه لیکم. نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې سي.
همزولو مریم وایي چې که څه هم زه دلته د ماما په کور کې وم خو بیا هم خپل کور خپل کور وي. کله ناز وکړه کله نخرې وکړه دا شی وخوره هغه مخوره خو دا په پردي کور کې کله امکان لري. مریم وایي چې زما نه یادېږي چې ما دې کله په کور کې ناز او نخرې کړي وي. همدا علت و چې غوښتل مې باید نور وروڼه خویندې مې زما غوندې مشکلات ونه ګالي. خپل او د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره مې خیاطي پیل کړه. خیاطي هم داسې چې لومړنۍ تجربې مې وې خو ښې بریالۍ تجربې وې.
بازار ته تللی وم د کالي مې ولیده. ما لیده خو ولې زه خیاطي ونه کړم او ما هېڅ خیاطي نه وکړې. زه لاړلم تیکه مې واخیستله. تاسو به باور ونه سي 500 افغانۍ ما له یو چا نه قرض کړې وې له خپلوانو نه. ما په هغه باندې تیکه راوړل. هغه نه مې 4 جوړې کالي جوړ کړل واړه واړه د ماشومانو. دا مې بازار ته یوړل. هغه دوکاندار راته لږ لږ زره غلطیانې پکې ونیولې. وایي دغه جی نه دي سم که نور ډېر ښایسته کالي وي. رانه واخیستله او دوکاندار ته مې وویل مال ته داسې کالي لرې چا ته یې ورکړي او درته ګنډي وای وو. نو هغه ماته 25 جوړې کالي راکړله. دا مې ټول راوړل کور ته. نیم مې د ترخه ته ورکړ نیم ما وګنډل. مونږ به دومره پیسې په هغه کار کې ګټلې سیاته ډېر مخته لاړلو.
دوستانو هغه مریم امرخیله چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وه داسې وخت راغی چې د خیاطۍ په برکت یې د میاشتې کابو 20,000 افغانۍ پیدا کولې. له دې سره یې ځینو نورو ورځپاڼو مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمې په بدل کې لیکنې کولې. او یوه ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 25 کورنیو میرمنو ته د خیاطۍ په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه. او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو میرمنو ته یې خیر رسیږي.
اوس خو ما یوه ټولنه رامنځته کړله. هغه وخت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایع ټولنه وه. نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزلې میرمنې دي. ټولو ولایتو کې سې غریبې بېوزلې میرمنې دي او د لاس کار یې زده ده. د دوی لپاره لپاره می کار پیل کړی دا او د زرتار په نامه باندې دا کار ما شروع کړی دا د لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کسي هغه دا و چې مونږ نوې ډیزاین نوې بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راو بس او نړیوال ته اروپي جنو د هغه لا طریقه نړیوال بازار دی میرمن لپاره پیدا کو او اوس مونږ سره کوم ولایتونه دی پکتیا پکتیکا کاپیسا او ننګرهار همدارنګه میدان وردګ او غزنی لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده اما غواړو چې ټول ولایتونه پکې راګډ کو اوس دې تر تارو پورې تر دوه شیانو پورې مو دوی ته مواد واخیستله هر چاته مو خپل ولایت ته ور ولېږله زما هیله او ارمان هم دا و چې زه د دغو میرمنو او د دغو نجونو لپاره یو څه وکړم چې دوی په خپل ځان باندې بسیا واوسي.
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلي د وختونو له کومې ټولګیوالي سره نه و مخ شوې، خو یو ورځ په برقه کې مخ پټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه دې سترګې پیژنم. دای کی څه کوي؟
زه کابل ته راغلم نو هغه ډېرې رانه لرې پاتې شوې. نو یو ورځ ښار کې موټر کې ناستم، په څنګ کې مې یوه نجلۍ ناسته وه، چادري یې اغوستې وه، دوه ماشومان ورسره وه. ما ته یې ویلې وایي ستا سترګې زه پیژنم. زما دغه لاس یې کلک ونیوه، وایي چې ته مریم نه یې، د دې مخ پټ و زما لوس وه. ما ورته ویلې مال ته څوک یې؟ وایي زه ګلدسته یم. زما صنفه یوه ګلدسته نومېدله. نو ما چې وکتله هغه هغه وخت کې کوژده نه وکړې او وړه نجلۍ وه، ډېره وړه وه. کله چې مې دې ته وکتله ډېره احساساتي شوله. ما ویل زه مریم یم. نو زه په غېږ کې ونیولم. په موټر کې دواړه سیټ کې څنګ په څنګ ناستې وو. نو هغه ډېره په ژړا سوله، ما هم ژړل. هغه صنفه مې زه ډېره تشویق کړله. ما ماتې ژړل، وایي هېڅکله به نه وایي چې زه ستونزې لرم. زمونږ ستونزې ته ووینې، ستا هېڅ هم نه دي او ته به ځان رسوې.
ما دا هر څه صرف د ځان او د خلکو د ژوند د مثبت تغییر لپاره کړي او د هېڅ ډول بدل غوښتنه ما نه ده کړې. خو دا د ملګرو او زما د خورلنو نیک نیت دی چې دوی غواړي ما د سولې جایزې ته ونوموي. داسې څه مریم وایي.
زه درته وایم چې کله هم د جایزې په اړه باندې یا د جایزې په خاطر نه درس ویلې دی او نه مې د جایزې په خاطر، نه مې د انعام په خاطر، نه مې د شهرت او د دو شانو په خاطر باندې ما دومره هڅې کړې دي. زه ډېره خوشحاله یم او مننه کوم له دې ملګرو مې چې دوی زما هغه زیار او هغه ته هڅو ته یعنی دونه ارزښت ورکړی ده. او دا ډېره غټه خبره ده زما لپاره همدومره چې دوی زه په دې هغه کې یاده کړې یم چې ته باید د سولې جایزې ته ونومول شي. دوی ما ته ټلیفونونه وکړل، ټولو راسره خبرې وکړلې، ویلې چې ته باید دې جایزې ته ونومول شي. کومې لیکنه مې چې درلودې دوی ته مې ور ولېږلې. نو نور دوی پوهېږي، کار یې پوهېږي.
ما ویل له خپل ژوند او له دغو کړاوونو سره له مبارزې دې څه زده کړل؟ مریم امرخیل ویل
مبارزې نشي کېدلی چې مونږ یو ځای ته ورسېږو. هر څه سې کوو، هر هیله سې لرو، مونږ باید ونه وایي چې دا نه پوره کېږي. مونږ که مبارزه وکړو، که لږ ذره زحمت وباسو، لږ ذره یعنی حتمان هغه هیلې او هغه ارمانونه چې مونږ لرو حتمان ورته رسېږو. و مبارزه او همت او قوي اراده باید ولرو او ډېر پاک نیت باید ولرو.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاو رہے وای لوپټې مو له دستاره کمی نه دي. د لوپټې څښتنه اغلی مریم امرخیله مو پیژندله چې څنګه د خپل ژوند د بخت ستوری په هغه خوا روان کړ چې دی غوښت. اوس د دستار نوبت دی. اسد خان افغان هغه ځوان دی چې په وړکوالي کې د یوې کورنۍ د سرپرست مسؤلیتونه ور په غاړه شول. پلار یې ناروغ شو او دی مجبوره شو چې کور ته ګټه وټه وکړي. د سبزی او د میوې مارکیټونو کې کار کولو ته ملا وتړله. خو ښاغلی افغان وایي چې د کار تر څنګ مې د زده کړو لمن هم نیولې وه. د ژورنالیزم ځینې لنډمهاله کورسونه مې هم ورسره ویل او یوه ورځ دا فکر راسره پیدا شو چې یو نوی څه وکړم. هغه نوی څه وو؟
البته دا یو د بایسکل سفر و چې ما باید کړی وای او له کابله مې پیل اخیستی وای تر ډیلی پورې. او دې کې د افغانانو دپاره د سولې، یووالي، همغږۍ، بالخصوص هغه ماشومان کوم چې په سړکونو باندې دندې ترسره کوي، دوی دپاره زه یو پیغام نړۍ ته ورسوم. او بالخصوص هندي وګړو، هندي چارواکو او هلته هند کې د سلمان خان سره هم وګورم چې د بینګ هیومن مشري په غاړه لري او د خیر ګڼې دغه مرستندوی کارونه سرته رسوي.
خدای اوس دوستانو په څه ګیله مند دی؟
ما کوشش وکړ چې یا سفر ته رسمي بڼه ورکړم چې زه یو عادي افغان وم. چار لکه را سره پیژندګلوي هم نه درلوده. ما د معینیت جوانان څخه یو مکتوب راواخیست خارجه وزارت ته، لیکن بدبختانه باید ووایم چې په اته میاشتو کې زما مکتوب ته حتی هیڅ ځواب ونه ویل شو. خو د هر څه ستونزو باوجود ما یاد سفر ته بس لبیک ویلې او زه ناهیلی نه شوم. او یو درې میاشتې مې ورته ټریننګ وکړو، بایسکل مې واخیسته په 4000 افغانۍ، البته دوام لاس و په چنداول کې. ما کابل عیدګاه څخه دا سفر پیل کړ مخ په ننګرهار. دوهمه ورځ تورخم او پېښور ته ورسېدم چې هلته مې 2 شپې وکړې. په مسیر دغه لاره کې یو څو ځای ډېر سخت تهدید شوم، ځینې ستونزې وې چې مخکې له اسلام آباد څخه د سفر کولو اجازه رانه کړل شوه.
ما ویل ولې دې د دومره هیوادونو ترمنځ هند وټاکه؟ د ښاغلي اسد خان افغان ځواب و:
هندوستان که تاسو دغه لنډو وختونو کې وګورئ یو ښه مثال دی، یو ښه دوست دی افغانانو ته. لنډ مثال یې د سلما ډیم درکولای شم، د چابهار لارې درکولای شم، د افغان پارلمان درکولای شم. لکه ډېر یو مخلصانه ډول باندې افغانانو سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړی، او دې ته هم زه هیله مند یم چې په دغه سفر کې هم انشاءالله موږ ته یو مثبت تمامېدلی شي. ده
سفر می پنیم کې پاتې دی خو تکمیلوم یې، او بل سفر می د ځینو اروپایي هیوادونو په لور دی. دا ست څه هم همزولو ښاغلی اسد افغان وایي او زیاتوي:
ما سخت مسیر طی کړی ده او انشاءالله چې دغه زه په اسانه سره اوس هوارولی شم. اوس مهال خو